السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم، تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو باندې کوو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي هیڅ داسې نښه نشته چې وښیي طالبان به له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي کله پرانیزي. ښاغلی نیکلاسن دا خبره په خپل ټویټر پاڼه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت له سرپرست سره تر کتنې وروسته کړې ده. طالبانو د خپلې واکمنۍ له پیل راهیسې داسې مهال چې زده کړې د ټولو افغانانو حق بولي، خو تر اوسه یې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تلو اجازه نه ده ورکړې. ناروی د افغان ښځو د اجباري حجاب په اړه د طالبانو پر فرمان توندې نیوکې کړي دي. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت په دې تړاو اعلامیه کې ویلي طالبان د دې پر ځای چې اقتصادي ستونزو او ټول ګډونه حکومت باندې تمرکز ولري، ورځ تر بلې ښځې تر فشار لاندې راولي. د ناروی د بهرنیو چارو مرستیال وزیر هنریک تون ویلي د طالبانو د اجباري حجاب او له کوره د نه وتلو فرمان سخت غوسه کړی. طالبانو د شنبې په ورځ فرمان ورکړ چې ښځې دې حجاب واغوندي او بې موجبه دې له کوره نه وځي. د مقاومت ملي جبهه ادعا کوي چې د بغلان په ځینو سیمو کې له طالبانو سره درنې نښتې کړي او 20 عسکر یې ورته وژلي، خو طالبان یې نه مني. د مقاومت جبهې ویان صبغت الله احمدي وایي وژل شوي طالبان د سری قطې، بدري او ځانمرګو بریدګرو عسکرو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې په بغلان کې داسې کومې نښتې نه دي شوي او د ده د معلوماتو له مخې چا تلفات نه دي رسېدلي. اخواله پنچیرو هم د راپورونو په اساس په دریا او ابشار ولسوالیو کې د طالبانو د ځواکونو او مقاومت د جبهې د ځواکونو ترمنځ درنې نښتې شوي چې دواړه لوري یو بل ته د درنو مرګ ژوبلو د اړولو ادعاوې هم لري. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پر اوکراین د روسیې پوځیانو د یرغل ننګه وکړه. ویل د دفاع لپاره اړینه وه. پوتین چې د نازی جرمني په ماته کې د پخواني شوروي ځواک د رول د لمانځنې په مراسمو کې غږېده، یو ځل بیا په ناټو تور ولګاوه چې د روسیې د پولو په اوږدو کې ګواښونه رامنځته کړي دي. هغه په دونباس کې د جنګیدونکو روسي عسکرو یادونه هم وکړه چې د ده په خبره د خپل مورني ټاټوبي دفاع کوي. په اوکراین د روسیې یرغل په لسمه اونۍ کې دی. د نړیوالو فشارونو سربیره لا هم روسي ځواکونه د جنګ د درولو ته غاړه نه ده ایښي او ورځ تر بلې د اوکراین په ختیځ کې د حالاتو د خرابیدو راپورونه راځي. خبرونه مو واوریدل. کولای شي دغه خبرونه په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولې. ورزو د پروګرام معرفي ته د مقاومت جبهه په بغلان کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي، خو طالبان یې ردوي.
د اختر نه رئیس کوم څېړنه مې کړې او معلومات لرم، یو نفر هم نه تلف شوی، هلته تلفات نه دي سوي نه پیښ سوي.
د اروپایی ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د اجباري حجاب په تړاو د طالبانو پر فرمان اندېښنې ښودلې دي. خزینه فعالانې له هغې ډلې سونیا شینواری وایي
تاسو مجاهد، تاسو طالب یستئ، تاسو د اسلام په لار روان یستئ، دا څنګه ضعیف ایمان دی چې زما یو مغز، ما یو لاسونه او یو قدم ما ستاسو ایمان لرزی؟
کونړیان شکایت کوي سره له دې چې په ولایت کې سندونه بهیږي، خو دوی بیا هم برېښنا کوټ نه لري او د برېښنا له نعمته محروم دي.
د منډکور ساحه کې مې دکان دی د شیدو او برق ته زموږ ډېر ضرورت دی. برق نشته دی، ماشي مچانی کارم ستونزو سره مخ دی، په ټپه ولاړ دی، خلک نه راځي ګرمۍ د لاسه.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته. د مقاومت ملي جبهه ادعا کوي چې د بغلان په ځینو سیمو کې له طالبانو سره درنې نښتې کړي. د دغې جبهې ویان صبغت الله احمدي ادعا کړې چې د طالبانو 20 عسکر چې د دوی د سری قطې، بدري او ځانمرګو بریدګرو په ډله کې وو د مقاومت د جبهې لخوا وژل شوي دي، خو طالبان وایي سیمه کې وضعیت عادي دی او د دوی هیڅ یو سرتیری نه دی وژل شوی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو او د مقاومت ملي جبهې ترمنځ د جګړو دوام. د مقاومت ملي جبهه وایي تیرو څلویښت ساعتونو کې د بغلان په پل حصار، خیردره او د اندراب په جردره کې له طالبانو سره درنې نښتې کړي. هغه ادعا چې طالبان ردوي. د مقاومت ملي جبهه ویان صبغت الله احمدی نن په خپل ټویټر باندې ادعا کړې چې په دې نخټو کې د طالبانو د سری قتی بدری او ځانمر ګبریدګرو لړلې و وشتنه وژلي او و نورې ټپیان کړي. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد نن دوشنبه ازادي رادیو ته وویل په دې سیمو کې د دوی یو تن هم نه دی وژل شوی.
دا د تلفات باره کې مزه خو دا د اختر نه رئیس کوم څېړنه مې کړې او څه معلومات لرم. یو نفر هم نه تلف شوی هلته، تلفات نه دي سوي نه پیښ سوي.
د ملي مقاومت جبهې دا ادعا هم کړې چې طالبانو په دې جګړه کې له پوځي هلیکوپټر او توپونو کار اخیسته، خو بیا یې هم درانه زیانونه لیدلي. د جبهې پرون د پنشیر په دریا او ابشار ولسوالیو کې هم طالبانو سره مخامخ نښتو کې د شل طالب عسکرو د وژل کېدو او شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی و، خو طالبانو دا ادعا هم رد کړې وه. هاخوا په ټولنیزو رسنیو کې داسې ناتایید شوي ویډیوګانې خپرې شوي چې ښایي طالبان یو شمیر جسدونه په پوځي الوتکو کې رالیږدوي، خو دا معلومه نه ده چې دا جسدونه د چا دي او نه هم د دې ویډیوګانو د ثبت او خپرېدو کره نیټه معلومه ده. په یو بله ویډیو کې چې ثبتوونکی یې نیټه د روان کال د غوی اتلسمه ښایي لیدل کېږي چې پنشیر ته د طالبانو یو شمیر پوځي موټر او عسکر ور روان دي، خو خپله ویډیو نیټه نه لري او نه هم په خپلواک ډول تایید شوې ده. اوس پوښتنه دا ده چې جګړه نوی روانه، د طالبانو دا لوی پوځي کاروان د څه لپاره دې ولایت ته لیږل کېږي؟ د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد:
نو پنشیر کې موږ غونډونه لرو، له پخوانه خو بدلیږي را بدلیږي، کله کله کسان چلته دي هغه بیرته راځي، نور په یواز کې نور ځي.
خو د مقاومت ملي جبهې بیا ادعا کړې چې د جګړې په شدت سره طالبانو سیمې ته خپل نوي ځواکونه استولي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل پنشیر، بغلان او تخار کې وضعیت آرام دی. لخته وروسته د پنشیر، پروان، بغلان او تخار څخه د جګړې راپورونه ورکول کیږي، خو طالبان ډاډ ورکوي چې وضعیت یې تر مدیریت لاندې دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګیست. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي هیڅ داسې نښه نشته چې وښیي طالبان به له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي کله پرانیزي. ښاغلی نیکلاسن دا خبره په خپل ټویټر پاڼه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت له سرپرست شیخ نورالله منیر سره تر کتنې وروسته کړې. طالبانو د خپل واکمنۍ له پیل راهیسې که څه هم چې ژمنه کړې وه چې زده کړو ته زمینه برابروي، بیا هم تر اوسه پورې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو په مخ ښوونځي نه دي پرانیستي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن چې کابل ته سفر کړی وایي طالب چارواکو سره یې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه خبرې کړې. ښاغلی نیکلسن نن په خپله ټویټر پاڼه د طالبانو د پوهنې وزارت له سرپرست نورالله منیر سره د خپلې لیدنې په اړه لیکلي. په دې ناسته کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه وپوښتل، خو سره له دې چې ژمنه تکرار شوه مګر هیڅ داسې نښه نه وه چې دا ښوونځي به کله پرانستل شي. خو د طالبانو د پوهنې وزارت د بهرنیو اړیکو رئیس وحید الله هاشمی بیا په خپل ټویټر پاڼه د اروپایي ټولنې د ځانګړي اساس غوښتنو او پښتنو ته اشاره نه ده کړې او یوازې دومره لیکلي توی د افغانستان د پوهنې د بهیر په برخه کې د اروپایي ټولنې د همکارۍ په اړه خبرې کړي. د دې ترڅنګ ښاغلی نیکلسن د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره هم لیدنه کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو مسأله د خبرو د سر موضوع یاده کړي. نوموړي په یو جلا ټویټ کې لیکلي د لومړی د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو پر اهمیت د طالبانو لخوا د مخ پټولو یا حجاب په اړه د اروپایي ټولنې اندېښنه او د طالبانو د دې وړاندیز په اړه چې کور د ښځو لپاره غوره ځای دی له طالب چارواکو سره خبرې کړي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ زی احمد د دې لیدنې په اړه رسنیو ته استول شوي پیغام کې ویلي دواړو لوریو د افغانستان او اروپایي ټولنې ترمنځ د داسې همکاریو پر پیاوړتیا ټینګار کړی چې د خلکو د ژوند او د وضعیت د ښوالي لامل شي.
ښاغلی نیکلسن د اقتصادي وضعیت د پیاوړتیا، ښوونې او روزنې، خلکو ته د کار د خوندي فرصتونو برابرولو په اړه د هڅو د دوام او امنیتي مسایلو په اړه خپل نظریات شریک کړل. هغه ټینګار وکړ چې د ټولو ستونزو د هواري یوازینۍ لاره د خبرو اترو په ادامې کې نغښتې ده.
اوس د دواړو لوریو نظریاتو ته په کتو د طالب چارواکو په اعلامیه او هغه څه چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن لیکلي دي جوت توپیر لیدل کیږي. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکي عزیز مارج وای طالبان هغه موضوعات چې د کتنو اصلي منصبانګا او لدوی د نړیوال غوښتنې رانغاړي رسنۍ سره نه شریکوي او ښکارا کوي چې چاري عادي روان دي.
تعلیم چې د ښځو نر حق ده او دې ته اجازه ورنه کړل شپږم ټولنې ته پورته نجلۍ کانو ښوونځیو ته همداسې مثلا نور نړیوالو سره هغه شرایط چې دوی ورته وړاندې کړي دي نړیوالو چې افغانستان په رسمیت وپېژني ډیپلوماتیک اړیکې جوړ کړي هغه پلی نه کړي معیاري ستاندرد حکومت جوړ نه کړي او د خلکو مشورت وانخلي دغه نړیواله ناستې نړیوالو سره کتنې او نړیوالو کانفرانسو ګډون کول دا کومه ګټه فایده نه کوي.
طالبانو له تیرو نږدې لس میاشتو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي چې له دې عمله د نړیوالو تر سختو نیوکو لاندې دي.
ازادي راډیو ته غواګیاست دولت شپږ نوي منځنۍ چپه باندې خبرونه کوو. اوس هم د ښځو د اجباري حجاب په تړاو باندې یو راپور لرو له هغې ډلې ځینو افغان میرمنو د طالبانو د حکومت د فرمان په اړه غبرګون ښودلی چې د افغان میرمنو د حجاب په اړه صادر کړی. دغو میرمنو ازادي راډیو ته په استول شو پیغامو کې د طالبانو له لوري اجباري حجاب ته نه ویلی او زیاته کړې چې طالبان باید د حجاب په ځای د خلکو اقتصاد ته پام وکړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته. په بخښنې سره چې تخنیکی ستونزه را مخته شو، خو په همدغه مورد باندې وروسته تاسو ته راپور لرو. البته زموږ همکار اوس د ټلیفون په کرخه را سره وصل شوی دی او په دې اړه به خبرې وکړي. فکر کوم تخنیکی ستونزه لا هم پر ځای ده، په دې اړه باندې به وروسته تاسو ته راپور درکو. خو اوس به د ښوونځیو په ارتباط باندې د اروپایی ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د اندېښنو جزئیات تاسو ته درکو. هغه دا چې د اروپایی ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن ویلي هیڅ داسې نښه نشته چې وښیي طالبان له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي کله پرانیزي. نیکلاسن دا خبرې له نورالله منیر سره تر کتنې وروسته کړي دي. احمد تکل د اجباري حجاب په ارتباط باندې د یوې افغاني فعال سونیا شینوار سره غږیدلای دی او له هغې سره په دې مورد خبرې کړي چې د افغان میرمنو لپاره د دې په نظر او فکر باندې کوم حجاب سم دی. دې مرکې ته مو پام راړو.
زمنګ افغاني ټولنه مخکې د دسې حکومتونو او دسې فرمانونو نه مخکې مسلمانه وه او دې نه پسته به مې دغه د حجاب حکمونه چې د امارت اسلامي لخوا صادرېږي صرف دوی خپل ځان ته ضرر رسي. همدا دغه صادرېدو سره ګورئ د سفیر د اتحادیې د اروپا د دې حکومت د دوام ته اندېښنه وښوده چې داسې موضوعاتو ته، خصوصا داسې بې اهمیته موضوعاتو ته یا وړوکې موضوعاتو ته چې دا یو ابتدایي حق دی د هر انسان چې څنګه لباس اغوندي، دوی ته چې دوی پام کوي او دا نور موارد چې مهم دي او د نړۍ په کچه باید دوی ته نظر وشي، دې ته فکر نه کوي د دوی حکومت دوام د اندېښنې وړ دی. او پاتې شو د میرمنو لباس کې، آیا په افغانستان کې تاسو تر اوسه داسې یو بربنډه میرمن یا داسې یو میرمن مولیده چې د شریعت او د اسلامي او زمونږ د دود په مطابق نه و چې د غاته میاشتې حکومت منتظر او د اته میاشتې دغه امارات منتظر او اخر راپاتې د دغه یو حکم صادر کړ؟ دا ټول اسلام، دا ټول شریعت، دا ټول حکومتوالی صرف دې پورې محدودېږي چې څنګه په میرمنو باندې حکم صادر کړو.
که تاسو دا راته ووایاس چې د طالبانو د حکومت په فرمان کې د حجاب په اړه هغه اندېښنې چې ښځې لري،
په قرآن شریف کې د ښځې د حیا او د پردې په اړه راغلي دي. اتو سورو کې د میرمنو د پوښښ په اړه ویل شوي، تایید یو راهنمود شوی دی چې میرمنې څنګه باید لباس واغوندي چې هغه آزاد او یا د نورو حد اقل وپېژندل شي او د زورونې سبب ونه ګرځي. نو په افغانستان کې داسې کومه ښځه سید هغه په هرې ټولنې کې مشکلاتې ستونزې، یو نیمه ښځې باید داسې یو څه کار کړی، نو حد اقل جز ته تاسو فکر مه نیسئ، داسې خو ټولې میرمنې ګرځي. داسې کوم یو لباس خراب و چې دوی تر اوسه پورې منتظره پاتې شو او آخر بیا داسې یو فرمان صادره کړ؟ او په ټوله علما او په نړۍ کې په دې تفاهم لري په دې نقطه نظر باندې چې د میرمنې مخ، لاسونه او خپې عورت نه دي. نو دا یو مخ یا یو لاس د میرمن دی، یو تاسو مجاهد یې، تاسو طالب یستئ، تاسو د اسلام په لار روان یستئ، دا څنګه ضعیف ایمان دی چې زما یو مخ، زما یو لاسونه او یو قدم ما ستاسو ایمان لرزي؟ او تاسو د فتنې د منځورولو په خاطر په ما باندې بورکا چوي تاسو یعنی امده هغه خلکو ته چې دغه سی فرمان صادری زه تدریم ترڅنګ به دا مو شي چې نران د خپل پسترګو پر دی وایي
مننه طالبانو له نظر د خزو تر ټولو غوره حجاب چادرې د لک څنګه چې وزیر په دې خبري غونډه کې اعلان وکړ تاسو په نظر تر ټولو غوره حجاب کوم دی
خزه چې څنګه مو ویله ما خلاص او خپا عورت نه دی او دا ښکاری نور د افغانستان لباس د دینه مخکم ایجاب او با پرده او با عزت او دینه پسته به میز منغه خپل لباس منغه خپل دود او کلچر دا ډیر اسلامي د نسبت د چادرونه تاسو بلی دلی د چادرګانی چې اغونستکګي په سر مګر مخ لوڅکی ګرځي مخامخ وجود ټول ښکاری د خزي اولی باید د خزي یو زورقه یا یو خلطه غونډه یو شی دا د دوی اټکل شي یا وټ اټکل شي چې باید حتمی دغه شی واغونستل شي
ازادي رادیو ته غواګست د خزو د حقونو له فعال سونیا شینواری سره مو د ازادي رادیو مرکه واوري د احمد تکل سره د اجباري حجاب په تړاو باندې خبري کړې وي چې اغلې شینواری ورستای د طالبانو فرمان رد کړ او ویل چې د منلو وړ نه ده په همدې ارتباط مو یو پښتنه هم د ازادي رادیو په فیسبوک باندې لیکلې ول تاسو مو پښتنه کړې و چې اسلامي حجاب کوم یو ده لدی ډلی یوسف شینواری کامنٹ کړی دی چې د طالبانو خپل خزی او لنوري په پاکستان کراچي او نورو ځایونو کې ګرځي خو د خبره چې دلته په افغانستان کې خزو باندې سختې راوستي دي عینالدین کنداری بیا لیکلی خپل خاوره خپل اختیار د بل چا خبرې نه منو حقیار لیکلی دی چې البته اروپایان حق نه لري چې زموږ په دینی کلتوري او داخلي چارو کې کار یا نظر ولري وحید احمد شریف لیکلی اسلام کې کوم مشخص حجاب د خزو لپاره نشته او مسلمانی خزی به د خپل اثر دود او ضرورتونو مطابق خپل ځان ته لباس خوښوي سوریا هم راس پنوم چا لیکلی چې حجاب د پلار عزت د مور افتخار د خاوند احترام د ورونو غرور او د خزی ښایست ویل کیږي په کومه خزه چې خپل عزت ګران وي هغې ته پرده او حجاب ډیره اسانه ده تاسو هم کولی شئ په همدې ارتباط باندې خپل کومنټونه د ازادي راډیو په فیسبوک په تیره بیا په همدغه پوسټ باندې چې موږ کړی دی او له تاسو مو پوښتنه کړې ولیکئ
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي په نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړې
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوږ نیولې اوس به ورشو د سپورت نړۍ خبرونه بو او تر هغه وروسته بیا نوریاس نوری ټولنیزا او تحلیلي مطالب وړاندې کړی
د فوتبال د شپږس کلونو ملي لوبډله تاجکستان ته روانه شو د افغانستان فوتبال فدراسیون په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې دغه لوبډله تیر ورځ په آسیای سیالیو کې د ګډون په مخه تاجکستان ته ولاړه د فدراسیون په وینا د افغانستان په استازیتوب په دغه سیالیو کې ډیر وشتنه ورزشکاران او شپږ تنه تخنیکی همکاران ګډون کوي د فوتبال فدراسیون مسؤلین وایي په دغه سیالیو کې به د افغانستان ازبکستان تاجکستان ایران او قرغیزستان د شپږس کلونو کم عمر لوبډلې د میلی 14 څخه تر 13 پورې سیالي وکړي د یادونه ده چې د افغانستان د ملي لوبډلې لومړی لوبه به د می په 14 له قرغیزستان سره وي په پکتیا کې د درې دش لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالي تر سره شوې د طالبانو د بدني روزنې ورزش سیاست په خپل فیسبوک باندې لیکلي دغه سیالي چې ونی وړاندې د پکتیا په قربتو پیل شوې وي د خوست میدان وردګو غزنی او لوګر ولایتونو په ګډون سره تیر ورځ نه وخته پایته ورسېدې د دې ریاست د معلوماتو لمخې په دغه سیالي کې لوګر ولایت لوبډلې د خولو په کولو سره د دې ټورنمنت اتلولي وګټله د یادو سیالیو مخه ورزش ته د ځوانانو هڅول خودل شوې او بارسلونا فوتبال لوبډلې د ریال بیټس په وړاندې بریا خپل کړه د ورزشي ژانسونو راپورونو لمخې د اسپانیا د لا لیګا د 15 میونی په لوبو کې چې د بیمارین په لوبغالي کې روان دي تیر شپه بارسلونا ریال بیټس ته یو په دوه ماته ورکړه او بریا خپل کړه بارسلونا د دې بریا سره په دې فصل کې خپل شلمه بریا یقیني کړه او د نه شپې ته امتیاز په لرلو سره د جدول په دوم ځای کې پاتې شو
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زمانو ریاس نوری نیک هلی او پیرزوینه او منئی په دې برخه کې به کنړ او روزګان دی اوسیدونکو له غوستونزو خبر شي چې د دوی ورزنې ژوند ډیر اغیزمن کړی دی د کونړ اوسیدونکو شکایت کوي چې د سندونو او دو برېښنا کوټونو سره سره له برېښنا بې برخې دي. د دوی په خبره د برېښنا نشټوالی ژوند ډیر تریخ کړی، په ژمي کې له یخنۍ او په اوړي کې له ګرمۍ کړیږي. نور په دې راپور کې
د مرکز صدآباد اوسیدونکو محمد یار چې د ګرمۍ لوجې خولو پر مخ لارې جوړې کړي، وایي د دوو سندونو په پریمانو بو کې داسې برېښنا کوټ جوړ نشو چې د کونړ مرکز صدآباد او شاوخوا ولسوالیو ته برېښنا ورکړي.
اوس وړې پرچاوی هم ډېرې شوې دي، ماشومان دي، ماشی دي، ډېره ګرمي ده. نن سبا خو ټول کارونه جدي هغه په برخه کې کوبه دي، هغه په برخه اوباسي، او که دغسې نور دوکانونو کې ماشین دي یا نور وسایل دي، څوک په کار کوي، که خیاطان دي یا داسې نور ټول کارونه په برخ دي. برخ ته ډېر هلته ده، ځکه نوي پیسه د کارونه په برخ باندې اجرا کېږي.
د هغه په خبره چې یو کوچنی برېښنا کوټ چې 250 کیلو واټه برېښنا تولیدوله، په اصل کې د سور تاک بند ته د وسپنیزو دروازو او نورو وسایلو ویلډینګ لپاره د داوود خان حکومت لخوا په اسدآباد کې جوړ شوی و چې په جنگونو کې زیانمن شوی او اوس له کاره لوېدلې ده. او بل هم په مناګي کې د شاوخوا 2.5 میگا واټه برېښنا د تولید لپاره د 9.8 میلیونه ډالرو په مصرف د تیر جمهوریت په اخیری کلونو کې جوړ شوی، خو اوس نمایي برېښنا هم نشي چمتو کولی. حزب الله د نارنګ ولسوالۍ اوسیدونکی دی، خو په اسدآباد کې د شیدو او چای پلورلو هټۍ لري. وایي د برېښنا نشتون له امله یې کاروبار کمزوری شوی دی.
د منډکور ساحه کې مې دکان دی د شیدو، او برق ته زموږ ډېر ضرورت دی. برق نشته دی، ماشی مچانی کارم ستونزو سره مخ دی، په ټپه ولاړ دی، خلک نه راځي ګرمۍ د لاسه. یار دکاندار له چې ورشي سرو سترګو جاړي، برق یې نه یې، خیاط له ورشي برق یې نه یې، جنریټر والا له ورشي برق یې نه یې، هوټل والا له ورشي برق یې نه یې، کار نه کوي. سلور مانې زموږ اوس نه راځي، بیټرۍ چې والو دوه ورځې کار کوي میاشت ډونګي په 5000 روپۍ یوه بیټری ده.
د خلکو په وینا چې یو شمیر ګاونډیو هیوادونو له افغانستان نه پر ورتونکو اوبو برېښنا کوټونه جوړ کړي، او یا د برېښنا بیا افغانستان ته ورکړي، او هر کال له همدې درکه په سلګونه میلیونه امریکایي ډالر له افغانانو ترلاسه کوي. دوی وایي که افغان حکومت غواړي چې له اوسنیو اقتصادي او نورو ستونزو هیواد بهر کړي، نو اوبه دې مهار کړي چې هم به برېښنا تولید کړي، او هم به د سپیرو دښتو خړوبولو سره په کور دننه د غلې دانې له درکه بسیا او نورو ته به له لاسنیوي خلاص شي. په کونړ کې چارواکي هم د برېښنا د نشتون ستونزه مني، خو وایي د مناګي برېښنا کوټ چې د تیر حکومت پر مهال کارونه په سمه توګه نه دي ترسره شوي او له ساختماني شرکت تسلیم کړي، پوره برېښنا نشي چمتو کولی. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
اصل مشکل دلته دی چې کم د مناګي برق جوړ دی، هغه یو مشین فعال دی، دویم مشین چې دی نو هغه غیر فعال دی. نو په هغې باندې د ډېر بوج د وجه نه د برق رئیس دغه عذر پیش کړ چې موږ په دې وجه یو علاقې بل علاقې او د بازار خلکو ته په نمبر باندې برق پرېږدو. کمزور پخوانی برق دی، نو هغه قرارداد شوی دی او قرارداد باندې د جرمنۍ نسره دی، هغه جرمنۍ څه عذر لري. تو والی سب پخپله دغه واده ورسره کړې ده چې هغه لاړ شي، دغه خلکو سب پخپله لیدلو کې او دغه ستونزه حل کړي.
هغه خلکو ته ډاډ ورکوي چې د بودیجې پیدا کولو په صورت کې د اوبو کنټرول او مهار کول لپاره امارت کلک هوډ لري. د کونړ اوسیدونکو وایي چې د کونړ پر لوی سیند له سور تاغ څخه د مرکز اړوند د څاګي سیمې پورې شپږ ځای د برېښنا کوټونو جوړولو لپاره په تیر حکومت کې سرویګان شوي وي، او اټکل شوی و چې که چیرته په دغو ځایونو کې بندونه جوړ شي، نو شاوخوا 2500 میگا واټه برېښنا به تولید کړي.
د اورزګان اوسیدونکو بیا له حکومت غواړي چې د کجکي له بند څخه ورته برېښنا ورکړي. د اورزګان د اوسیدونکو په خبره د کجکي بند زیان دوی ته اړولی، ځکه ځمکې تر اوبو لاندې شوي خو له برېښنا یې بې برخې کړی شوي دي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل په تېر حکومت کې هم د دې ولایت د برېښنا ستونزې ته پام نه و شوی. تفصیل په دې راپور کې
د اورزګان ولایت اوسیدونکو وایي لسیزې کېږي چې د کجکي د برېښنا د بند زیانونه دی ګالي، خو وایي دوی تورو تیارو ته شپې سبا کوي. دوی په دې برخه کې د افغانستان د هر وخت واکمن چارواکي په بې عدالتۍ تورنوي او وایي چې توپیري چلند ورسره کوي. رحیم الله د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکی دی. ازادي راډیو ته ویل چې لسګونه جریبه مځکه د کجکي د بند تر اوبو لاندې سوې ده، خو تر اوسه پورې دولت زیان نه دی ورکړی. دی وایي سربیره پر دې چې زیان نه دی ورکول سوی، خو د دې تر څنګ د یاد بند برېښنا هم د دې سیمې ته نه دی ورکول سوی.
جریبه مځکه به اوس د کجکي اوبو لاندې کړي، موږ برق نه لرو زموږ سره واقعیا توپیری چلند کړی دی که توپیری چلند نه وي پر دې باندې سترګې پټیږي افغانستان به یو افغانستان یې ځکه دا زموږ د روزګان اوبه د جراوت اوبه هم پر ټوله کجکې ته روانې دي دا هغه اوبه دي موږ هلمند کندهار ټول افغانستان یو افغانستان دی چې دی کندهار ته برق ورکوي بعد روزګان ته یې هم ورکي چې هلمند ته برق ورکوي بعد روزګان ته یې هم ورکي چې په هلمند کې فابریکا چلیږي هلته د مثلا پنبه وځي په روزګان کې نو ویل نه چلیږي خو دلته غټ مشکل دا دی چې برق نشته مځکې چې موس لاندې څه خبره نه خو موږ ته چې برق راکي
د کجکي بند د افغانستان د جنوبي ولایت هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د هلمند پر سیند باندې جوړ شوی دی چې د روزګان ولایت د جهراوت ولسوالۍ سره ګډه پوله لري او د اوبو د ذخیره کاسه نیمایي د جهراوت ولسوالۍ په مربوطاته کې ده خو برېښنا یې هلمند او کندهار تور کول شوی ده د ورزګان ولایت یو بل وسیدونکې نورلا چې د کجکی د برېښنا لامل یې سیمې تر اوبو لاندې سوي دي ازادي راډیو ته داسې وویل
په دې خاطر باندې موږ دولت څخه دا غوښتنې لرو باید زموږ صدر کوم چلند ونه کړي موږ ځان دې موږ ته رسېږي موږ ته چې دی برق په 200 افغانۍ رسېږي هلته برق په یو روپۍ بلس په 30 کیلو وات نو موږ ته باید د برق زمینه سي اول کدن کې موږ اول اکلرو اول باید موږ ته مساعد دي په سلو کې چا به ساده ځان خو ټول سل ساده ځان ټول دغه روزګان ته رسېږي ځکه چې ټول مزیکو د خلکو لاندې کېږي د باندې راځي د کېږي او بیا ګټ ټول غا علمون کندهار روانه ده
د کجکی د برېښنا بند چې اوس مهال د یو 50 میگا واټه برېښنا ظرفیت لري د طالبانو لوري د جنوري د میاشتې پر 18 نیټه په یو خبره سوي اعلامیه کې راغلي دي چې د کجکی بند برېښنا تولید برخه کې چاري په چټکی سره پر مخ ځي او د نوي کال تر پیله به د دې بند د برېښنا تولید او یا هم وړکیا 150 میگا واټه ته لوړ شي د ورزګان ولایت وسیدونکو پر داسې مهال د کجکی برېښنا غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې هیڅ ډول دولتي برېښنا شتون نه لري او که څه هم خصوصي برېښنا شتون لري خو په دغه ولایت کې د یو کیلو واټ برېښنا بیه اوس مهال 200 افغانۍ ده شاولیچ په ترینکوټ ښار کې هوټل لري ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال یو کیلو واټ برېښنا د شخصي شرکتونو څخه په 200 افغانۍ اخلي
زه دلته وټل کوم په هوټل کې دلته د برق معنا د برق زمینه مشته نسته په خوا دولتي برق هغه کلیواټ معنا په 50 افغانۍ اوس دولتي برق کوم نسته شخصي برق دی کلیواټ په 200 افغانۍ دی معنا مشته دونه په جوړوای نسو چې د برق د ورکو دی ډیر دغه سره مخ کړی وس باید د برق دی د کجکی برق دی راتړکیږي معنا کندهار او یلمنو دغه منټکو ته پیدا رسېږي مشته هیڅ پیدا نه رسې باید مشته اول پیدا ورسېږي ځکه چې د خلګم ځکه مثال ګر د دردغه د بند سیمه کې درلاندې کې باید موږ خلګو ته پیدا هم ورسیږي
هڅه مو وکړه چې په جړه د افغانستان د برېښنا شرکت د مسولینو سره هم خبري وکړو خو لا پورا هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو د ورزګان ولایت د اوسیدونکو زیاتوي کوي چې غوښتنو ته مثبت ځوابونه ویل سي نو په لارینونو بلاس پوری کړی
ازادي رادیو په لاندو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.0
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سنگ
زنوریاس نوری له تاسو اجازه غوړم خو په دې برخه کې تاسو په غوښتو پیغامونه درته خبرو
الو سلام علیکم مرزا محمد مهدی لغمان ولایت نه امریکا نیولای محترم دغه ترافیکی پیښه په اړه زبدونه وایم چې ترافیکی پیښه کډری وران دي هر څوک باید ډیر زیات احتیاط وکړي خو بدبختانه چې دغه تل زمنګه زمانداران واکداران او د امارت مجاهدین هم خاصه پاملرنه نه کوي ځکه چې دوی ما بل پستر ویلیدله بار بار چې خلکو ریکشي خلکو موټرې همداسي وهلي بس تینتلی او بخنه منه د غوخته اول د ملامت می نو خدای دې وکړي چې دا اول قانون خپل ځان باندې تطبیق کړي بیا په ملت باندې نور خو واخ خدای پامان
السلام علیکم زه کلمه کړی لوګار ولایت مې تاسو سره اړیکې نیولې ورور دا موږ زه د ولسم سمته پر خپل وایم په څوار لاسو کال کې دایمو د کانکور امتحان ته خپل کېږي د اعلان کړی وای دلته بعد خلک چې موږ سره د خپل کېږي ته امتحان نه اخلي څنګه دې دې پاره چې سره کوم را مل کړی وای چې چا تا ور ور کړی وای دې هله ته موږ پام نه شر کوي
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه شوي ورزو لنډو خبرونو ته د افغانستان لپاره د اروپאי ټولنې ځانګړی استازي توماس نیکلاسن وایي هیڅ داسې نښه نشته چې وښیي طالبان به له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي کله پرانیزي. ښاغلی نیکلاسن دا خبره په خپل ټویټر پاڼه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت له سرپرست نورالله منیر سره تر کتنې وروسته کړې ده. ناروی د افغان خزو د اجباري حجاب په اړه د طالبانو پر فرمان توند نیوکه کړي. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت په دې اعتراف اعلامیه کې ویلي طالبان د دې پر ځای چې اقتصادي ستونزو او ټولګډونو حکومت ته پام وکړي ورس تر بلې خزي تر فشار لاندې راوستي دي. طالبانو د شنبې پر ورځ فرمان ورکړ چې خزي د حجاب واغوندي او به موجبه د لکور نه وزي. د مقاومت جبهې ادعا کړې ده چې په بغلان ولایت کې طالبانو ته درنا مرګ جوړ لاړولې. د دغه جبهې ویان صبغت الله احمدی په خپل ټویټر لیکلی چې د طالبانو اوشت عسکري په جګړو کې وژل دي. خود طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا دغه ادعا رد کړې او وایي چې د دوی عسکرو او سرتیرو ته کومه مرګ جوړ نه ده اوښتي. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پر اوکراین د روسیې د پوزیانو یرغل ملاتړ وکړ او ویل د دفاع لپاره اړینه وه. پوتین چې د نازی جرمني په ماته کې د پخواني شوروي ځواک د رول د لمانځنې په مراسمو کې غږېده یو ځل بیا په ناټو تور ولګاو چې د روسیې د پولو په اوږدو کې ګواښونه رامنځته کړي دي. لاند خبرونه مو اوریدل په تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. اوس ورزو اونیزو پروګرامونو ته لمړی د لوبو له میدان سپورتي خبرونه او تر هغه وروسته تاندې څنګه
د لوبو له میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو میدان په یو بل او نيزه خبرونه کې محرکلي کوم. درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هله چې تیر کوچنی اختر مو په خوخی او خوشحالي تیر کړی وي. په روان خبرونه کې اوري چې د ننګرهار په مملې تاریخي بڼ کې د والیبال د 28 لوبډلو ترمنځ سیالي پیل شوه.
د مملې په تاریخي بڼ کې د ننګرهار ولایت د بدني روزنې اولمپیک ریاست له لوري د والیبال سیالۍ په لاره چې ورشې بي دي.
د هندستان د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو تازه حال هم درکو.
جوس بټلر تر نورو ډیری منډي جوړې کړې دي او تر اوسه مخکښ منډه جوړونکې ده.
دا هم اوري چې د اسپانیا د ریال مادرید فوټبال لوبډلې د هغه هیواد د لا لیگا یا د فوټبال د لیگ اتلولي خپل کړه. خو په پایل کې د تیریونې مهمه ورزشي پیخي
د ننګرهار په مملي تاریخي بڼ کې د والیبال د 28 لوبډلو ترمنځ سیالي پیل شوه. د ننګرهار ورزشي مسؤلان وایي چې د لوبډلو کې د کونړ، لغمان او کابل لوبډلو په ګډون پکې د ننګرهار 28 لوبډلو برخه اخیستل. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې صلاحکار نور احمد حبیبي ازادي رادیو ته وویل چې لکلون وروسته دغه تاریخي بڼ د والیبال د سیالیو کوربه ده. دی وایي یا د سیالۍ د اولمپیک او بدني روزنې د ریاست په تخنیکي مرسته جوړ شوې چې په ګروپي شکل کېږي. د یو بل خبر له مخې د ننګرهار په ګاونډ کونړ کې د فوټبال غوره لیگ سیالۍ پیل شوې. د بدني روزنې او ورزشي عمومي ریاست د معلوماتو پر بنسټ په دې سیالیو کې د کونړ د مرکز اسد آباد او بیلابیلو ولسوالیو او نورو لوبډلو برخه اخیستې ده چې لس ورځې دوام کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي په پلازمینه کابل کې د فوټبال لشپاړس کلونو د کم عمر افغان ځوانانو تمرینات روان دي. دا تمرینی کم چې د کوچني اختر لامله پکې ځنډ شوی او تیر ورځ یو وار بیا پیل شو. د دې تمریناتو هدف د مرکزي اسیا د فوټبال د شپاړس کلنو کم عمر ځوانانو د سیالیو لپاره چمتووالی ښودل شوی. دا سیالۍ د روانې می میاشتې په لسمه تاجکستان په دوشنبه کې پیلېږي چې د همدې میاشتې تر شلمې دوام کوي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شل اوریزو لوبو په درجه بندۍ کې لاتم مقام څخه لسم مقام ته راښکته شوه. د کرکټ نړیوال شورا تازه د ټیسټ یو ورځنیو او شل اوریزو لوبو درجه بندۍ خبرې کړي چې افغان لوبډلې په یو ورځنیو لوبو کې خپل لسم مقام ساتلی خو په شل اوریزو لوبو کې لاتم مقام څخه لسم مقام ته راغورځېدلې ده. افغانستان په دې وروستیو کې ډېرې نړیوالې لوبې نه دي کړي چې همدا یې په نړیواله درجه بندۍ کې د ښکته غورځېدو لامل هم ګڼل کېږي. د یادونې ده چې په ټیسټ کرکټ کې آسټرالیا په یو ورځنیو لوبو کې نیوزیلانډ او په شل اوریزو لوبو کې هند لوبډله لومړی مقام لري. او د اسپانیا د ریال مادرید فوتبال لوبډلې د هغه هیواد د لالیګا یا د فوتبال د لیګا تل ولي خپل کړه. ریال مادرید لوبډلې وکړای شو په خپل کورنی لوبغالي سانتیاګو کې سلور د سپر پر وړاندې د اسپانیا لوبډله ماته کړې او د 15 ځل لپاره د دې سیالیو تل ولي خپل کړه. یا د لوبډلې د اسپانیا د لیګ د ګټلو لپاره یوازې یو امتیاز ته اړتیا درلوده چې د لوبې په لومړي نیمایي کې برازیلي رودریګو دوه ګوله ووهل. د لوبې په دویم نیمایي کې بیا دوه نور ګولونه د مارکو اسنیسیو او کریما بنزیما لخوا ووهل شول. د مادرید لوبډلې په داسې حال کې چې د لیګ سلور نور لوبې هم پاتې دي وکړای شول چې د جدول د دویمې لوبډلې سویا څخه د 12 امتیازونو په توپیر لومړی ځای خپل کړي. بارسلونا چې لای هم یو لوبه پاتې ده 13 امتیاز شاته ده. ریال مادرید لوبډله د دې جام له ګټلو وروسته اوس ډېر تمرکز د اروپا په وره لیګ کې خپلې بلې لوبې ته چې د انګلستان له مانچستر سیټي سره ده اړوي.
زموږ غږ ازادي راډیو ناوري. د ننګرهار په مملي تاریخي بڼ کې د والیبال د 28 لوبډلو ترمنځ سیالۍ پیل شوې. د ننګرهار ورزشي مسؤلین وایي چې په دې لوبو کې د کونړ، لغمان او کابل لوبډلو په ګډون د ننګرهار 28 لوبډلو برخه اخیستې ده. په دې اړه نور د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د سلاکار نور احمد حبیبي له خولې.
د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ د مملي په تاریخي بڼ کې د ننګرهار ولایت د بدني روزنې اولمپیک ریاست له لورې د والیبال سیالۍ په لاره چې ورشې بي دي چې د دریو ولایتونو کونړ، لغمان او کابل ولایتونو سربیره د جلال آباد ښار او همجوار ولسوالۍ او 28 لوبډلې په دغه سیالۍ کې برخه اخیستې ده. چې زموږ موخه هم دا ده چې یو خو د خوږیانو ولسوالۍ دغه تاریخي باغ چې د مملي باغ په نوم یادیږي دا خلکو پیژنو، خلکو ته دا پیغام ورکو چې اوس په دغه سیمه کې سوله ده، امن ده، امنیت بشپړ امنیت لرو. خلک د ورش یا هم د سیالۍ او نندارې ته ولاړ شي، هم د باغ لیدنې ته ولاړ شي. تر څو په خوږیانو ولسوالۍ کې په دغه تاریخي بڼ کې د خلکو تګ راتګ ډیر شي او زموږ هیوادوال زموږ د تاریخي ځایونو څخه هم لیدنه وکړي او هلته مو د لومړي ځل لپاره د والیبال سیالۍ په لاره چولی دي چې انشاءالله هڅه زموږ هم دا دی چې لا کوشش کوو چې ولسوالیو ته سپورت او ورزش وغځو تر څو په سیمو او ولسوالیو کې د ورزشي برنامو پروګرامونه جوړ کړو تر څو ځوانان ورزش ته وهڅيږي او د مخدره توکو او جنگ څخه خلاص وخلي، د امن او د سولې په فضا کې خپل ژوند ترسره کړي.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سلاکار نور احمد حبیبي و چې په ننګرهار کې د والیبال د 28 لوبډلو ترمنځ د پیل شوو سیالیو په اړه معلومات درکول. آیا پوهیږئ چې د هندوستان د کرکټ غوره لیگ سیالیو آی پی ایل تر دې د مکومه لوبډله تر نورو مخکې ده او کوم لوبغاړو تر اوسه ښه کارکردګي کړې؟ په دې اړه امید ظهیر بل نور حال درکوي.
د هندوستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو د سکال پر روان مسابقاتو کې تر دې د ګجرات ټایټن لوبډله تر نورو مخکې ده. د دې ترڅنګ لکنو لوبډلې بیا و لوبي ګټلې دی او دویم ځای خپل کړي. ترتیب سره راجستان لوبډله دریم او بنگلور لوبډله تر دم غړي د جدول په سرورم ځای کې ده. خو د تیر کار اتل لوبډله ممبئی بیا تر دې دمه خانه د زلیدلې او د جدول په اوستي ځای کې ده او تر ډیره د مخکته یعنی د څلور غړ لوبډلو بل پړاو ته د تک چانس پنشت حساب ده. د آی پی ایل په دې سیزن کې لاس لوبډلې دی او بل سره دوه ځل مخامخيږي. تر دې دمه لک تر لګه 50 لوب شوې دي او تقریبا په همدې شمیر نور لوبي بنوري هم کیږي. سکال تر دې دمه د منډه جوړونکو په برخه کې د راجستان رایلز منډه جوړونکو جوس بټلر تر نورو ډېری منډې جوړې کړې دي او تر اوسه مخکښ منډه جوړونکو دی. د پلس لوبو کې 588 منډې کړې دي. د دې ترڅنګ ال راهول چې په دې سیزن کې تر دې دمه د لکنو لوبډلې لپاره لوبه کوي پلس لوبو کې 450 منډې کړې او دوی مخکښ منډه جوړونکو بلل کیږي. او شکر داون چې د پنجاب په لوبډلې کې لوبېږي پلس لوبو کې 318 منډې کړې او درې مخکښ توپهونکو دی. د بالینګ په برخه کې بیا د راجستان رایلز سلو لیګ بریکر تو بچون کې چال په لاسو سیالیو کې تدیده منو لس ویکټ یې اخیسته او تورنور مخکړه. د ډیلی لوبډل لوبغاړی ګلدیپ یادوف بیا په لاسو لوب کې اتلس او ګیک سو روباډا بیا چې پنجاب لوبډلې برخه ده تر دې دمه په لاسو لوب کې د ولس ویکټ په اخیستو دریم مخکښتو اچون کې بلل کیږي. افغان راشد خان چې په دې سیالیو کې د ګجرات لوبډلې لپاره لوب کوي په یو لاسو لوب کې یو لاسو ویکټ یې اخیسته خو نګدی په هر لوب کې خپل لوبډلې په بریا کې مهمه ونډه لري.
د هندستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو پاړه مو اوریدل او که په همدی آی پی ایل سیالیو کې پاتې شو د راشد خان تر څنګ 15 نور افغان لوبغاړي هم په دې سیالیو کې لوبيږي. آی پی ایل چې د کرکټ په نړۍ کې تر ټولو ستر لیگ بلل کیږي د افغان لوبغاړو لوبیدل پکې څومره مهم دي. د کرکټ افغان څارونکو بختیار ساحل سره مې په دې اړه خبرې کړې.
د هند غوره لیگ په سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبیدل څو مهمې ګټې لري. لومړنۍ ګټه خو یې د کرکټ له اړخه ده چې لوبغاړو ته ګټه کوي چې په دومره غټ او ستر ټورنمنټ کې لوبیږي، د هغوی اکسپیرینس، د هغوی لوبیزې تجربې، د هغوی لوبیز مهارتونه ورسره لوړیږي. دویمه خبره دا ده چې د هند غونډې غټې ادارې سره د افغان کرکټ ادارې تعلقات ښه کیږي او د لوبغاړو په ترو باندې همداسې بورډ په بورډ تعلقات چې دي دا د کرکټونو د دواړو ملکونو د کرکټ لپاره فائده لري. خو د دغه سی غټو ادارو نه به افغان غونډې اداره چې ده چې لږ امکانات هم کمزوري دي، تعلقات هم کمزوري دي، ویلیو هم په دنیا کې کمزوري ده. نو که د دغه سی ملک د هند غونډې ملک اړیکې ورسره ښې وي، تعلقات یې ښه وي، نو دا پر روانو ډیرو مهمو موضوعاتو د افغانستان لپاره فائده کوي. ځکه موږ وینو په اوسنیو شرایطو کې افغان کرکټ له سختو ستونزو سره مخ ته، د بندیزونو له احتمالي ستونزو سره مخ ته. نو هند غونډې هیواد بیا کوي چې چلته مثبت وکاري او دغه سی بندیزونو مخه ونیول شي. بله مهمه ګټه اقتصادي ګټه ده. موږ وینو راشد خان چې اوس په 1400 هندي کلدارو باندې 1400 لکه هندي کلدارو باندې اخیستل شوی، دغه سی نبی نور نور یانګستر زموږ فضل فاروقي، ګربز، نور احمد، دوی ته 50,000 یا 60,000 ډالر ورکول دا په دې عمر کې د دوی لپاره غټه لاسته راوړنه وي. د دوی هغه تمرکز کرکټ ته زیاتیږي، د دوی فوکس او د دوی هغه زړه ورسره غټیږي او د دوی تمې له خپل مسلک سره مینه او علاقه لا زیاتیږي.
د افغانستان د کرکټ بورډ په خانه کارکونکي او د کرکټ افغان څارونکي بختیار ساحل و چې په آی پی ایل سیالیو کې د افغان لوبغاړو د لوبېدو په اړه تاسو معلومات درکول. درنو اوریدونکو، په همدې سره د دیونی د لوبو له میدانه اونیزه خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ، خوشحاله او بریالي اوسئ.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه خزه یم، غوا می، مال می، ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو، اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی، بل حقوق دی، داوا
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او چغلې نو ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې هغه پوښتنه ځوابو چې واده په خپل خوخه خدای کده کورنۍ
دا څه کس وی چې هم زما خوخوي هم زما د کورنۍ خوخوي
او ځوانان څنګه کولای شي په خپل معیارونو پوره د ژوند ملګری پیدا کړي او بیا کورنۍ ته پاړه قناعت ورکړي.
بعض ځوانان یې فقط ظاهري مسلې ته ګوري، کنه هر کار په مشورې باندې خطر سره کوي.
دا مسله چې ځوانان په خپل خواخه د ژوند ملګری وټه کی په ډیرو ټولنو کې حل ده، خو په افغانستان کې لا هم یو نه حل شوی ستونزه ده او ځوانان مجبور دي چې د ژوند د ملګری په ټاکلو کې د نورو خواخه ته پام وکړي یا هم ډیر کله به خطرې پختل کیږي نه او دوی ته کوژده شوی وي. د ډیرو ځوانانو لپاره اوس هم دا یو پوښتنه ده چې واده په خپل خواخه وشي خدا کنا کورنۍ ورته وکړي. دا پوښتنه ځکه مطرح کیږي چې د افغانستان ټولنیز ژوند او حالات ته په کتو دوی ته دا معلومات نه کیږي چې په دواړو حالتونو کې به راتلونکی ګډ ژوند څنګه وي. درې ځوانان مو پوښتلي چې د دوی په باور د ګډ ژوند ملګری خپل وټاکل شي که کورنۍ ته فرصت ورکړل شي چې دا کار وکړي. دوی په همدې اړه خپل نظرونه راته وایي.
روزیم زه فکر کوم داسې کس وی چې هم زما خوښوي هم زما د کورنۍ خوښوي، ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېر سخت اشتباه کوي. زه هم د دواړو باید خوښه اوسېږي.
ځانور خان تڼایم د خوست ولایت یم. واده مې نه دی کړی، کورنۍ په خوښۍ کوم.
زما نوم مسکا ده. د ما په نظر باندې یعنی خپله خوښه تر ډېره مهمه ده، خو د کورنۍ هم. بعضې ځوانان هېڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري، کنه د حقیقت نه نه پوهېږي. هر کار په مشورې باندې ښه ترسره کېږي.
د کابل اوسیدونکي صالحه وایي که واده د هلک او نجلۍ په خوښه وشي په راتلونکي کې به دوی سره خوشحاله وي، خو که په ناخوښۍ کې وشي پایلې به یې ښې نه وي.
څوک فامیلونه چې نجلۍ واده یا هلک ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي، ځکه د نجلۍ لخوا بیا ډېر نظر وي، ځکه چې جنکیانې د مونږه ډېر سرنوشت خرابېږي. بیا هغه د مېړه له کوره تښتي، ګزاره نه کوي. زمونږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده. مونږ ډېر جګرخونه استو، هر رقم چې د هغې نظر مونږ اخلو خوشحاله یې ساتو، مګم بیا هم هغه مونږ سره نه سیلېږي. دوه طفلان لري منته، هغه زندگی خوشحاله نه ده. ټولو مجبوره کړله چې ته باید د سیوی مجبور یم دغه د نفر د چې ډیر شرم د غټو د ټول ننګ غیرت کته راځي ته حتما. اما نه، ننګ غیرت مهمه ده. موږ افغانیان استو، مګه ما غژوند د دوه نفر ډیر مهمه ده، ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا نه ننګ غیرت د موږ د نیکو کومه ده. علیکم عمر زندگی تبا کیږي، د جلیم زکه تبا کیږي.
د پکتیا اوسیدونکي جمیله د خپلې خور کې سره تکوي چې هغه خبره نه و خو پلار یې ګول ورکړ او د یو ځوان په نوم یې کړه. جمیله وایي خورې خوشحاله نه ده، خو ټولنیزو نزاکتونو مجبوره کړې ده چې هر څه وزغمي.
زما خور و همداسې اصلا هیڅ خبره نه وه چې کله مې پلار جان راغی ویل چې ما خو دا ورکړې ده. موږ بېخي حیران اک پک پاتې شو چې دا چا ته ورکړې ده، څه رقم د کوم کورنۍ ده. که څه هم اوس ډېر کلونه تېر شوي دي، خو بیا هم هماغه ستونزې تر اوسه هم شته. هغه چې خبره شوه نو ډېرې ژړل. حتی همدا اوس هم چې راځي د مور پلار سره جنګونه کوي، نه خوښي نه وي، هېڅ خوشحاله نه وي. تر اوسه پورې انسان راضي شوی نه ده. خو دا چې یو پښتانه ټولنه ده او د هرې خانه مجبوریتونه په جلۍ باندې ډېر وي، نو بېلېده هم ترې نه شي. او کوم هغه ژوند، ښه ژوند چې د ښځه او خاوند لپاره اړینه او ضروري ده، هغه ژوند هم نشي تېرولی. او داسې کس سره ژوند تېرول چې هغه ستا خوښ نه وي، او تر پایه داسې کس سره ژوند کول، زما په نظر دا خو د مرګ نه هم هغه جلۍ ته سخته تمامېږي. ځکه ژوند هغه وي چې ستا په زړه وي، ته پکې خوشحاله اوسې، ستا ټولې هیلې او غوښتنې پکې په سمه توګه ترسره شي. داسې نه چې ژوند ستا وي او واقعې د بل چا وي، او څه چې هغه غواړي لکه یو ماشین نه چې موږ کوم کار غواړو هغه پرې ترسره کړو، داسې نه وي.
جمیله وایي کله چې خورې د هغې له خوښې پرته ورکړه او پلار یې اوس د هغې تریخ ژوند ګوري، فکر یې بدل شوی او دې ته چې روی باران راځي د رضایت پوښتنه ترې کوي.
خو کله مې چې پلار ولیدل چې همیشه د زما د مشر خور د دې کړندارې په خاطر په کور کې هلته دا خپله په سرګنۍ کې ډېره خفه وي، اوس ښه دی زما د پلار په هغه مفکوره کې تغییر راغلی. حتی څو ځله چې راغلل خلک مانه شخصا پوښتنه وکړه چې ما ونه منله، هغه هم ونه منله. ویې لیدل چې هغه خوشحاله نه ده او د رواجونو قرباني شوه، او ور یې کړله پرته له دې چې دینه پوښتنه وکړي یا دا خبره وي. او وړه هم وه چې ور یې کړه، نه د هغې هیلې یې ورته پای ځوانۍ کې د ټوکېدلو پر مهال یې ورته مړې کړلې، ویره ژولې. اوس هغه هم هېڅ خوشحاله نه ده چې دا یو قرباني چې ته ورکړله یا زما خور ورکړله، زما د پلار په مفکوره کې تغییر راوستو.
ډېری پلرونه او میندې بیا په دې خاطر هم په خپلو اولادونو عجله کوي او د هغوی له خوښې پرته یې د کوژدې غم کوي چې فکر کوي ژر ځان له دې مسؤلیته خلاص کړي، یا هم په دې خاطر چې له نورو سره خپله سیالي برابره کړي، د اولادونو خوښې ته نه ګوري او د کوژدې په اړه یې پرېکړه کوي. نقیب الله غم شریک په همدې اړه وایي
زیاتره خلک دي داسې تربورانو کې یو چې خپل زوی ته واده وکړي وایي پلانی خپل زوی ته واده وک زمبای خپل زوی ته واده وکم او هغه سره خپل سیالي برابرې. خدا خپل دولت د خېګن د پاردانو ګوري چې دا اولاد دې ته تیار دی کنه چې دا واده وکي یا د مسولیت په غاړه غستل شي، هم د ذهنی لیازه هم د جسمی او هم د اقتصادي لیازه چې دا ورته برابر دی، او کنه وروسته دا ور سره مخ کې تلل شي، او کنه خود به هم هغه مسولیت په هغه د خپل اولاد په غاړه ورا چې یو یو مسولیت ګړي مور خپل چې زمو د اولاد ته واده وکم یا کوژدنه کوم چې د دې مسولیت نه خلاصم، خالي خپل مسولیت پوره کړي.
خالد شاه نایل وایي هر ځوان چې واده کوي خپل معیارونه او وخت ورته ټاکي، په کار ده په دې برخه کې له ځوانانو سره مرسته وشي او وخت ورکړل شي، نه دا چې مشران خپله خوښه پرې تحمیل کړي.
مونږه مقابل لوري بخي درکونه هغه کجنه یا لکوي مثال هغه نه هغه ذهن نه مطالعه کوو چې دې ذهن کې څه دي او زړه کې څه دي کنه او مونږ عموما هغه په ظاهري بڑا باندې فیصله کوو مثال مخور ده یا مثال ورور ده هغه واده ته زړه نه ښه کوي نو ما ته ضرورت نه دی چې مثال هغه زه دومره تعدید کوم دومره تاثیر لاندې راولم او ورته وایم چې ته ولې نه کېده وکړه دا داسې ده داسې ده زه باید هغه پرېږدم او مثال که وخت راشي هلک وي جنۍ هغه بیا خپله زړه غواړي چې دی واده وکړي.
دینی عالم مولوی حنیفی وایي اسلام هر ځوان ته د دې جواز ورکړی چې په خپله خوښه واده وکړي، خو که د دوی خوښه نه پوښتل کیږي دا کار ظلم بولي چې ښې پایلې نه لري.
دا دې کې هیڅ شک نشته ده چې له ښځې سره یو قسم ظلم ده یا له هلک سره ظلم ده. ډېر کله چې هلکانو ته ښځې کېږي او دغه ښځه نه خوښېږي همیشه په کور کې جنجال وي زه بله ښځه کو یا یوه نجلۍ نه غواړي دغه کس سره واده وکړي، دا یو د بل په حقوقو باندې ظالمانه تجاوز ده چې کېږي. که چېرته نکاحګانې په شرعي شکل باندې د دواړو فرضایت باندې وشي نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمام معنا باندې له منځه ځي. دا د یو ښه راتلونکي پیغام له ځان سره لري، نیک او صالحه او بافکره اولادونه منځ ته راوړي. که هره ورځ طبعا په کور کې جنگ او جګړه وي او د ښځې خاوند نه خوښېږي او د خاوند ښځه نه خوښېږي نو اثر په اولادونو باندې غورځېږي. اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړل کېږي یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي تشریح شي دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وخي نو دا هغه نکاح ده چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده.
دا چې په ګډ ژوند کې د ځوانانو خوښه څومره مهمه ده او که چیرته د ځوانانو خوښي ته نه کتل کیږي دوی باید څه وکړي، په همدې اړه مو لارواپو مصطفی عمر خیل سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمر خیل صاحب، دا څومره مهمه خبره د یو ځوان لپاره چې دی د ژوند ملګری یا ملګری په خپل خوخه وټا کی کنه کورنۍ ورته وټا کی؟
واده کول په هر ټولنه کې بیل تعریفونه لري. ځینې ټولنه کې عرف او رواج دومره زور وی چې ځوانان او پیغلې مجبورې دي د هماغه رسم او رواج اغیدمن شي او هماغه ټولنه کې کورنۍ څه چی وای دوی ومني. په واده کې د طرفین رضایت یو مهم اصل دی. موږ هر یو د زړه له تله د دې غوښتونکو یو چې واده دې زموږ په خوښه وشي، نو دا برخه باید بې تفاوته ونه ګڼل شي او هڅه وشي چې د خپل خوښې له کس سره د ګډ ژوند تصمیم ونیول شي تر څو چې راتلونکي کې یو خوشحاله او خوښ ژوند ولري دواړه طرفین، څه هلک او څه جلۍ.
کله چې کورنۍ تصمیم نیسي چې خپل یو ځوان ته مثال د ژوند ملګری وټاکي، په دغه صورت کې یو ځوان باید څه وکړي؟
د واده کولو پر مهال د کورنۍ له غړو په ځانګړې توګه مشرانو سره سلا مشوره اړینه ده. د کورنۍ غړي تر ټولو نږدې کسان شمیرل کیږي او دوی هیڅکله د خپل اولاد لپاره بده نه غواړي. هو، که چیرې داسې والدین وي چې په خپله خوښه او پرته ستاسو له ټاکنې یا چا سره ستاسو واده کوي، په کار ده چې سالمه دخالت وکړي او پرې نږدي چې د ژوند بیړۍ مو په لوی لاس د غمونو او بدمرغیو یرغمله شي.
ستاسو په نظر کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي هغه به خپل معیارونه لري، خو ستاسو په نظر مهم معیارونه څه دي چې یو ځوان باید هغو ته په کتو سره د خپلې خوښې کس را پیدا کړي او ژوند ورسره وکړي؟
په واده کولو کې باید هلک او جلۍ د فکري عمر او ایدولوژي له مخې ډېر توپیر ونه لري. فکر او ایدولوژي هغه څه دي چې کولی شي په ګډ ژوند کې د لوی مثبت او د لوی منفي بدلون جوګه شي. هڅه دې وشي چې دواړه طرفین خپل ایدال کس سره واده وکړي. دا نړۍ خدای پاک مختلطه پیدا کړي او انسان دې هڅه نه کوي د بل کس ذاتي او وراثتي عادتونه په جبر واړوي. بله مهمه موضوع د یو بل درکول دي، او حتی لوی موضوعاتو کې له یو بل سره د پړي سر نه نیول کیږي او له انعطاف څخه دې کار واخیستل شي. ښځه یا میړه باید له بل چا سره پرتله نه شي. یاد ساتئ، ژوند یو پیوند دی. د یو بل تر څنګ ژوند تیرول باید په ډیر ښه حس وي. یو بل ته متقابل درناوی باید وشي.
عمر خیل صاحب، یوه خبره دا هم کېدلی شي چې ځینو ځوانانو ته کېدای شي ظاهر ډیر مهم وي، مثال د زده کړو په اړه یې بیا ډیره پوښتنه نه کیږي. په دغسې صورت کې یو ځوان ته باید څه مهم وي؟
زده کړې د زوجایم په درکولو کې لوی امرسته کولای شي. لبد امر غزموک ټولنې کې د سواد کچه ټیټه ده او په ځانګړي توګه خزي لزده کړو لري پاتې شوې دي. همدای لامل دی چې په ګټ ژوند کې تاوتریخوالی او د خزو ځپل ډیر دی. که خزه او میړه زده کړې ولري د هر غلط فهمي پر وړاندې ژوره درک څخه کار اخلي او موضوع دومره نه خرابیږي چې تاوتریخوالی ته واوړي. له همدې امله ویلی شو چې تحصیل د ګډ ژوند لپاره تر ټولو مهم اصل دی. هر ځوان او پیغله هیله لري داسې کس یې د ژوند ملګری شي چې هم په صورت او هم په سیرت کې د خوږوالی او سترګې پرې سړې شي، خو بیا هم تر ظاهر بڼې باطني ښکلا ډیره مهمه ده. یو کس که غوره اخلاق او ښه کرکتر ولري هماغه باندني ښکلا هم ده. نو هڅه دې وشي له ظاهر ښکلا څخه خوی او اخلاق ته لومړیتوب ورکړل شي.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونې د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ.
Some of the things.